ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر 16 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم دا د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غړي ده چې په کې بدرته یو شمیر کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو راځي چې په سر کې د ملي حامیر زاده نه د دې سات خبرونه وانګو
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی پاکستان وایي د دغه هواد او افغانستان ترمنځ پولیس سمبالولو لپاره دواړه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوه دي پاکستان وایي نړیوال ټولنه د افغان کډوالو خپل هواد ته په بیا ستنولو کې خپل رول ولوبوي او نن په بریتانیا کې ووټران په روپای ټولنه کې د هواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه یو ټول پوښتنه کې رائے اچوي تفصیل پاکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د پولې سمبالولو لپاره دواړه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوي دي دا خبره نن د خارجه چارو دفتر ویان نفی زکریا په اسلام آباد کې د ونیسې خبرې غونډې په وخت وکړه نوموړي امکان ښودلو چې کېدی شي په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه کې په دې موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ملاقات هم وشي نوموړي زیاته کړه
دا یو فیصله شوی و چې د پولی د انتظام لپاره به یو میکانیزم جوړول کیږي او د دې فورم تر لاندې به دواړه اړخونه یو بل سره اړیکې نیسي خو په دې میکانیزم یا نظام به لا کار کیږي یو بل امکان دا دی چې د شنګای تعاون تنظیم په موقع د دواړو ملکونو د چارواکو ملاقات وشي
نفیس زکریا ویل د پولو د سمبالولو په اړه د پاکستان او افغانستان په ګډون نورو قواو ته هم تشویش و چې دا پوله غیر متعلقه او غیر مطلوبه خلک استعمالوي پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې لا پاکستان نه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګرانډې سره په ملاقات کې کړې ده فلیپو ګرانډې نن په یو غونډه کې ویلي چې پاکستان د افغان کډوالو د تیرو دریو لسیزو راهیسې قربتوب کړی خو اوس هم په افغانستان کې د دوی لپاره ډېر چیلنجونه موجود دي نوموړي ویل دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستان نه اولیګل شي بلخو د یو نیټ سیار بیان دی دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو تو ویل چې د سیفران وزارت او د پاکستان له حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي
د یو این ایچ سی آر خواهش دی چې سونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټه وري د پاکستان لپاره به هم ګټه وري دا یو امید کوو چې د 30 جون د ختمېدو مخکې به ان شاء الله حکومت پاکستان د خپل نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي
فلیپو ګرانډې پاکستان ته بلنه ورکړه چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کېدونکو د کډوالو په اړه په سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي په کابلی سیمو کې سده پاسه د څوارلسو زرو رنګو شو کورونو سروې مکمله شوې ده دا خبره په فاټا سیکریټ کې د بیا رغونې ادارې مشر شاه ناصر نن مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده د نوموړي په خبره سروې یوازې د هغو کورونو کېږي چې کومو سیمو ته خلک ستانه شوي دي
د اوسه پور ټول د پینځه چې کوم ایجنسیانو سروې شروع شوې ده پای کې تقریبا د 1400 او یو کم د کورونو سروې پوره شوې ده او دا روانه ده د ډیلی بیسز باندې د اپډیټ کیږي په خیبر کې 3900 او 2000 کورونو سروې شوې چې هغه پکې د ډیمیج راغلي دي 2900 او وسل وی کور رنګ شوې تبا شوې دي او دا یو د دې کورونو چې موږ هغه نیمچا رنګ شوې دي
شاناصر وایي چې د کورونو نه علاوه به کور شو خلکو ته به د بلا سود قرضې د کر کلي لپاره مفت تخمونه سری او ګډې بيزې هم ورکول کیږي د شنګای تاون تنظیم د غړو هیوادونو ولسمشران او د سازمان سارون کې هیوادونه نن د ازبکستان په مرکزی ښار تاشکند کې دوه ورځنۍ غونډه کوي په دغه غونډه کې به د سیمه ایز امنیت او د افغانستان حالاتو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کیږي د روس پارلمان 13 ورځې امکان ښودلی چې په 2012 کال کې په سازمان کې د پاکستان او هند ممکنه غړیتوب په اړه به هم خبرې کیږي تمه کیږي چې دواړه هیوادونه په رسمي ډول په دغه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو حیثیت ترلاسه کړي دا وخت تنظیم مستقل غړي هیوادونه روس چین کازاکستان کرغستان تاجکستان او ازبکستان دی افغانستان بیلاروس ایران هند پاکستان او منګولیا دا وخت مبصر هیوادونو حیثیت لري د بلخو د پاکستان او چین ولسمشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ایز او نړیوال امن لپاره به د ترهګرۍ خلاف له یو بل سره همکاري جاري ساتي. د پاکستان ایواني صدر لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، په تاشکند کې د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزې پسنډه کې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او د هغه چینی هم منصب شی جن پینګ په یو ملاقات کې دا خبره مخې ته راغلې ده. په ملاقات کې شی جن پینګ په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او تمه ښکاره کړه چې د سازمان غړیتوب ترلاسه کولو سره به پاکستان د سیمې په پرمختګ کې یو فعال رول ولوبوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن په برېټانیا کې ووټران په یو مشاورتي ټول پوښتنه کې رایه چوي چې پکې ترې پوښتنه کیږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. دا د 1915 اویم کال راهیسې په برېټانیا کې داسې ډول لومړی ټول پوښتنه ده چې مخکې دغه کال د یورپي اقتصادي ټولنې نومي یو ریفرنډم شوی و. د ټول پوښتنې مخکې د ووټرانو له رایې داسې ښکاري چې په ټولنه کې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو نظر لرونکو سیاستوالانو تر میاشتنو کمپینونو پس د 6.5 ملیون ووټرانو رایې ویشل شوې دي. د جون د 23مې نیټې رایې نتیجه قانوني حیثیت نه لري. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو لپاره به پارلمان ته هغه قانون لغوه کول وي چې په نتیجه کې برېټانیا په اتحادیه کې شامله شوې وه. اټلی او عربیا د روس خلاف د اروپایي ټولنې اقتصادي بندیزونه د غځولو هڅې ځنډولې دي. دا ګام د دې باوجود مخې ته راغلی چې روانونه د اروپایي اتحادیې سفارتکاران د نورو شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو په غځولو رضا شوي وو. د جون 28مې په غونډه کې اټلی داسې څه قسمه اشاره نه وه ورکړې، خو د اروپایي ټولنې سرچینو په خبره روم اوس د اروپایي ټولنې سرمشریزې د متن په پایلو کې ځانګړې ژبې ته په ځای ورکولو اصرار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له سیرا ظهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی غستل کیږي او په 1.5 روپی سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپی او یا پیسې او په 1.45 روپی سلويخ پیسې. یو یورو په 1.11 روپی او یا پیسې او په 1.43 روپی شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 80 پیسې او په 20 روپی. او یو افغانی په 2 روپی 50 پیسې او په 2 روپی 250 پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، بنو کې سلویخ او شپږیش، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واوري د په روانه خبرونه کې بعد غو ریپورتونه واوري. افغانستان او پاکستان په خپلمنځي پوله د حفاظتي ګامونو لپاره په یو تنظیم جوړولو سلا شوې دي. د دفاعي چارو څېړونکو د ته څنګه ګوري
اکثر په کومه لاسي کې دا
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. د یادې ادارې ویاند وایي
حکومت پاکستان غواړي چې ټول افغانان په خپله خوښه په خپله رضا افغانستان ته ولاړ سي، خو پاکستان ته دا هم احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نسي تللی.
په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ړنګو شوو کورونو سروې مکمل شوی، خو ځایي خلک سوایي
خلق راغل خلق په خیمو کې وسیږي، خلق ته ونه لاندې وسیږي، خلق ځان ته شاړو چکو درګو درولې دی په هغه کې وسیږي. حکومت اوس هم پدا کوي چې سروې وشو او سروې ونه شو.
او د ازبکستان سرخار تاشخند کې د شنګایي همکاري تنظیم دوه ورځنۍ غونډه روانه ده چې پکې به د افغانستان او سیمې په امنیت هم خبرې وشي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د 15 بجو نه تر 16 بجو د خبرونه کې ځ منور شاه یو ور بیا تاسو هر کله کوم راځو د دې غړې اورنی ریپورت ته. پاکستان ویلي دي چې د افغانستان سره د خپل منځي پولې د امنیت لپاره په یو انتظام جوړولو باندې سلا شوې دي. د خارجه چارو دفتر ویل دي چې د افغان وفد اسلام آباد ته د ورتګ مقصد هم دغه وو چې په پوله د امنیت لپاره کمې حل ځلې کیږي. په کار دي چې پکې د دواړو هیوادونو یو بل سره همکاري لا نور سیوا شي. په دې اړه تفصیل در رابعه کم خان رپورټ کې اورو.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې اونیسی خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفی زکریا وینا و امکان دی چې په تاشکند کې د شنګهای تعاون تنظیم غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان چارواکو ملاقات هم وشي. د سیاتوی
دا یو فیصله شوی و چې د پولیس د تنظیم لپاره به یو میکانیزم جوړول کیږي او د دې فورم تر لاندې به دواړه اړخونه یو بل سره اړیکې نیسي. خو په دې میکانیزم یا نظام به لا کار کیږي. یو بل امکان دا دی چې د شنګهای تعاون تنظیم په موقع دواړو ملکونو د چارواکو ملاقات وشي. نو دا د رابطو یو عمل دی چې شروع شو او تر څو چې د پاکستان موقف دی نو هغه واضح دی چې دا زموږ ځمکه ده او موږ ته معلومه ده چې دا موږ ولې کوو، ځکه چې د پولې د سنبالولو انتظام په بنیادي توګه زموږ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوششونو په لړ کې یو مهمه برخه ده.
نفیس سکری خپل خبرو کې زیاته کړه چې د پولیسو سنبالولو انتظام په اړه نه صرف پاکستان او افغانستان ته تشویش وو، بلکې نور قواو هم دا تشویش لرلو چې دا پوله غیر متلقه او غیر مطلوبه خلک استعمالوي. یاد دی چې د تورخم په پوله کړکېش را مخته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان چارواکي د پولی انتظام په خطوګه په هوارولو متفق شوي وو. د دواړو ملکونو ترمنځ د پولیسو سنبالولو لپاره د یو نظام جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ګام دواړو ملکونو له ډېر مخکې اوچتول پکار وو.
واقعات کی ضروری رہا کہ بارڈر میکینزم کے اقدامات کی دوارا ملکوں کا خواہ بانی اوشی
سیمہ سے چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین وائی چی دا اعتماد بحالی لدا پاکستان اور افغانستان ترمنسا نہ صرف دا اعلیٰ چارواکو بلکہ دا اولسون ترمنسا رابطے سیوا کے دل پکار دی.
یو خود دوار ملکوں دی سیاسی قیادتوں ترمنسا دینا دیر زیاد امیدونا وابستہ دی چی خی نتیجی بمیس تراشی بیا دویما دی فوجی چارواکو ترمنسا یو بل سر اڑی کی او چکم دا اغیر تفاصیل دی دا سیاسی قیادتون ترمنسا چکم تفاصیل تیش یا فیصل شی بیا پاگے باندی اگر تفاصیلو باندی عمل کول دا پارا دی فوجی چارواکو ترمنسا اڑی کی او دا اغیر ترمنسا یو ہارٹ لائن رابط تڑی رضیات ضروری دا بیا دریما خبر دا دی چی سمر پوری چی دی ولسونو یو بل سر تعلق یو بل سر اڑی کی وی تگرا تگی وی تجارتی رابطی وی سماجی رابطی وی کلتوری رابطی وی نو د عدم اعتماد دغه فضا باندې اعتماد په فضا کې بدلیږي.
یاد دی پاکستان ویلی وو چې د پولیس سنبالولو د انتظام تر لاندې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله نور دروازې هم جوړول کیږي. پاکستان دا هم ویلی وو چې د پولیس د انتظام طریقې کار د ترهګرۍ مخنیوي یو برخه ده.
بلخوا د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته په بیا استنولو کې خپل کردار ترسره کړي. نو موږ د خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د مشر فیلیپو ګرانډ سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړه چې په اړه یې نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو غونډه کې د فیلیپو ګرانډ وینا وه چې پاکستان د افغانستان کډوالو تیرو درې لسیزو راهیسې قربتوب کړی خو اوس هم په افغانستان کې دوی لپاره ډېر چیلنجونه شته او دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستانه ولېږل شي. هغه وویل چې افغانستان معاملې په لړ کې پاکستان د اکتوبر میاشت کې برسلز کې کېدونکې د کډوالو په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د زیات کړه چې کډوالو لپاره په افغانستان کې د ترکه په مواکو کار کول دي.
کډوالو لپاره په افغانستان کې دوه چیلنجونه دي، یو د عدم تحفظ او دویم د ترکه مواقع. زه واضح کول غواړم چې کډوال د عدم تحفظ وجه نه بلکې نتیجه ده.
دا افغان کډوالو په پاکستان کې مدې زیاتولو په اړه د UNHCR ویاند دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سفران وزارت او پاکستانی حکومت سره د کډوالو د مدې په اړه خبرې اترې روانې دي او امید لري چې د جون د دیرشمې نیټې نوړاندې څه فیصله وکړي شي.
د UNHCR خواهش دی چې سونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لایحه عمل اعلان وکړي. هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټوري، د پاکستان لپاره به هم ګټوري. خو فعلاً تر اوسه پورې داسې یو اطلاع نه ده چې پاکستان به سونه ژر د خپلې نوې ستراتیژي اعلان کړي. دا امید کوو چې د 30 جون د ختمې دو مخکې به ان شاء الله حکومت پاکستان د خپل نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي. حکومت پاکستان چې څنګه تاسو په وار وار اورېدلې دي غواړي چې ټول افغانان په خپله خوښه په خپله رضا افغانستان ته ولاړ شي. خو پاکستان ته دا هم احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نشي تللی. نو چې ګراؤنډ ریالټیز په پام کې ولري د هغه بعد به حکومت پاکستان چې هر فیصله کوي د یو این ایچ سی آر به دغه بعد یو ریاکشن ورکوي.
بل خوا پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خواله راغلې. اوس په کار ده دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترقی او بیا ودانۍ کې هم برخه واخلي. یاد دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې کول وروسته په درې ورځني سفر پاکستان ته راغلی دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4 نیمه بجو.
او اوس ورځو کراچۍ ته چیرته چې د اردو ژبې نامتو قوال او کلاسیک سندرغاړی امجد صابری پرون وسلوالو وجلې وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. په دې حق لا د کراچۍ نه زمنګ خبريال بارکوال میاخیل نور حال راکوي.
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبې په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټرسایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خور سره ناست شاتني کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلی ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د یو یو نیم کیلومتر په فاصله دی. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې سوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنې په اړه وایي زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نه سم کولای ځکه له امجد صاحب سره زما پخوانۍ ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه را پیل کړ. هغه ولې ووژل سو؟ تر شا یې څه انګېزه ده؟ تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصېږي. خو نن بیا په کراچۍ کې یو بېګناه هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهورې کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالي ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالي سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و له ماشومتوبه مې له سندرو ویلو سره مینه وه. ولې به مینه وه؟ زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا سوه. د 8 کلونو به وم چې په یو پاکستاني فلم کې مې سندره وویله. په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې یوه قوالی ویلې وه چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی و او د ټلویزیون د څو نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی و.
تاسو اوریدل چې د پاکستان مشهور قوال امجد صابری پرون په کراچۍ کې ووژل شو. د ډان ورځپاڼې د رور او نورو هغو کسانو سره خبرې کړي چې امجد صابری یې د نږدې نه پیژانده. دوی یې په اړه څه وایي؟ عبدالحی کاکړ یې درته اوروي.
ډان وسپانی د امجد صابری له کشر رور طلحه سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې د امجد صابری پنځه بچان دي چې پکې دوه لونه او درې زامن دي. د مشر زوی دولس کلن دی او طلحه وایي چې اوس د ټولو ماشومانو د ساتلو ذمواري د په غاړه ده. امجد صابری د مشهور قوال غلام فرید صابری له پنځو زامنو څخه یو وو، خو د ده د ورور طلحه په وینا د کور هره ذمواري د امجد صابری په غاړه وه. طلحه زیاتوي چې امجد صابری د روژې په میاشت کې زیات مصروف و، ځکه چې دی به د قوالیو د ریکارډولو لپاره د هیواد بېلابېلو ټي وي چینلونو ته ورغوښتل کېدی. د طلحه یو ارمان دا په زړه کې پاته دی چې د ده په وینا امجد صابری دومره مصروف و چې څو منټه وخت یې هم نه درلود چې ورسره خبرې وکړي. ډان ورسپانې شکیل خان سره خبرې کړي چې له کلونو راسي د پان دکان چلوي او امجد صابری به د ده ګراکو. شکیل خان دا پوښتنه لري چې هغه به څوک وي چې امجد صابری غوندې د پاک روح انسانې ووژلی، ځکه د ده په وینا هغه هیڅ یو دښمن نه درلود. د ده په وینا هغه یو ساده او عاجز انسان و. عبدالرشید بیانای دی د به له ډیرو کلونو راسي د امجد صابری ویشتان ورسمول، خو نن د هغه په کور کې ناست دا دعا کوي چې خدای د امجد صابری د مرګ خبر دروغ کړي. ډان وسپانه وایي چې امجد صابری د کرکټ یو ښه لوبغاړی هم و. په دې اړه د لوبو یو پوه قمر احمد ورسپانې ته ویلي چې ده ته دا ویاړ ترلاسه دی چې امجد صابری د کرکټ کولو په حال کې لیدلی دی. د ده په وینا هغه یو ښه آف سپینر او د جګوالي او پنډوالي باوجود هم یو ښه فیلډر و. قمر احمد زیاتوي چې یو ځل امجد صابری ده ته ویلي و چې قوالی یې په وینه کې ده، خو که له قوالی پرته بل کار کولای نو هغه به کرکټ وایي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې ټوله فاټه یې له وسلوالو پاکه کړې ده او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي. دا خبره نوموړي یورپ ته د خپل سفر پر مهال کړې ده چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او که یوازې د خبرو تر حده سم دی. په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو چې پکې د کارپوهانو نظر راخستل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونو کې دې رپورټ ته واکشئ.
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د پوز اپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټه نه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاکه کړی ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخیره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونه ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله وار واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوز د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه یې کارپو حسن عسکری وایي،
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یو کامیابی ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره که څه هم پوز دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایثار به وي، ځکه چې د فاټه انتظامیه او لویز ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود که څه هم په سیمه کې د پوز کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی.
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځینې خاص سیمې شته له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي، نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کېږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او پکې ډېره بهتري راغلې ده.
intensity and the frequency is much less and has improved considerably.
دا تلت مسعود په خبره د حقایق او پوره معلوماتو بغیر سوګدا سه بیان نشي ورکولې، ځکه چې پسیما کې بهرني استخبارات په موثر ډول کار کوي او د افغانستان لامل هم حالات په خ ډول ساري. کاروهان وایي تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوګد مهاله مرسته ده چې باید پوز او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوزي کاروایي له امله ورسره مخامخ شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فاټا د بیا بحالۍ څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیراکیې د ځینې قانونو د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي او ډېر زر به متاثره خلکو ته معاوضې ورکړل شي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه یې کورونه په دې سروې کې نه دي اچول شوي او دغه سروې په کار ده چې په شفاف ډول ترسره شي. په دې هکله تفصیل د سیمې زمونږ خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیلو زخه خیل او دم خیلو کې د ویجاړو شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو ته به په را روان نږدې وخت کې د معاوضې چیکونه میلاو شي او د باړې او په تیرا هغو ټولو برخو کی با دغه سروې تر سره کیږي چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو. خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثر شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي، وای چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې حکله د تیرا زخه خېلو یو تن کلمه پرې د مشال ریډیو ته وای
دا سروې په خلکو لا شوې روجا چې حکومت کې تکړه دي په منډه تل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ پلا سروې ورسېږي او خور غریب لاخ پلا پیدا ورسېږي.
او د باړې مشر شاه فیصل پردی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روغ کړ، روغ رموټو روغ جوړ کورونا وو چې کله راووتل او د راووتلو نه بعد یو کال یا نیم کال بعد هغه خپلو کورونو ته بیا واپس تلل. نو څه خو په جنگ کې وران شوي وو، څه په ضرورت مطابق آرمی ته یې هغه ته ضرورت وران کړي دي، لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړي دي، لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خپل ورانی کا پخیو کا کچای. نو اکثر خلکو کچا کورونا وو. دغه خبره دا وه چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت یې غوته په ډور سټپ باندې پیمنټ نیول ولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته په دا باندې مرامت کو. نو خلک راغل، خلک په خیمو کې اوسېږي، خلک ته ونو لاندې اوسېږي، خلکو ځان ته شاړو چکو درګي درولې دي په هغه کې اوسېږي. حکومت اوس هم په دا کې راځي چې سروې وشو او سروې ونه شو. خو بیا په سروې کې الله دې رحمو کې سروې کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نه.
او د باړې یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک نوی ناغا کور پاتیش د سروې نه پاتیشی او بیا ته نه مخ پوران تیر شي. په دې دوران کې چې کنه کنه کورونا د سروې نه ډیر پاتې شوی دی او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږه ادارو لا د خاص کوم چې په دې باندې دا لکه نورم نظر ثانی وکي.
خو بیا د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجنیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پېښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي. نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 4,00,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی درنګ شه بکې د روانې غړې نیمای ته رسیدو پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د ملي حامیر زاده نه بعد خبرونه لاندې ځواوو.
پاکستان وای دغه هیواد او افغانستان ترمنځ پولیس سمبالولو لپاره دواړه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوی دي. دا خبره نن د خارجه چارو دفتر ویان نفیس کریا په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې په وخت وکړه. نوموړي امکان خودلو چې کیدی شي د شنګهای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې په دې موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ملاقات هم وشي. پاکستان په نړیواله ټولنه غا کړی چې لا پاکستان د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندې سره په ملاقات کې کړې ده. بلخو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر بیان دی دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو موده د غزولو په اړه له سفران وزارت او د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي. د شنګهای تعاون تنظیم د غړو هیوادونو ولسمشران او د سازمان سارونکي هیوادونه نن د ازبکستان په مرکزی ښار تاشکند کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې به د سیمه ییز امنیت او د افغانستان حالاتو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. د پاکستان او چین ولسمشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ییز او نړیوال امن لپاره به د ترهګرۍ خلاف له یو بل سره همکاري جاري ساتي. د پاکستان ونی صدر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د شنګهای تعاون تنظیم سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او د هغه چینی هم منصب شي جن پینګ په ملاقات کې دا خبره مخه ته راغلې ده. په کابلی سیمو کې صدا پاسه د 1400 رنګو شو کورونا سروې مکمل شوې. دا خبره په فاټا سیکریټ کې د بیا رغونې ادارې مشر نن مشال ویډیو سره خبرو کې کړې ده. د نوموړي په خبره سروې اواز د هغو کورونو کېږي چې کوم سیمو ته خلک ستانه شوې دي. نن په برېټانیا کې ووټران په یو مشورتي ټول پوښتنه کې رایه چوي چې په کې ترې پوښتنه کېږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. د نننې د رای نتیجه قانوني حیثیت نه لري.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ملیحا امیرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته اسلام آباد نه زمونږه خبریاله رابعه رفعت انجم د کورونا ورسپانو مهم ټکی اوروي او ورپسې به د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې هم واوري.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سندھ های کورټ چیف جسټس سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلی غور رحمان خویلی دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم دې اړخ ته توجه راوړې وه چې جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نور سیاسي مسلې وي، د هغې پایده علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله هغه وخت کېږي چې کله یوه مسله سواشي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دلوي. اداریه وایي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وه چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وي. اداریه لیکي چې د سندھ وزیر اعلی سید قائم علی شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوې چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات ورکړل شوي دي. اداریه اخر کې وایي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودوازی لپاره تختول شوی. د لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. اداریه زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداریه لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه ښکاري چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداریه خره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي سو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادانو منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړې دي اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیوني پروګرامونو قربتوب بنه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغو پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي او دغه نه پس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نوري خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیخ په نیغه پیغام کې وویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جورنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي پخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامي کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلویغ زره افغان کډوال یورپ ته رسېدل. ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري په دې وروستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کاروایان کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غواګیای. د امریکایي کانګرس د ډیموکراټک ګوند غړي په احتجاج د دوی وای د وسلو کنټرولولو په قوانینو دی رائے واچول شي. د احتجاج چې نن سهار هم غزول شوی وو خوښه سل د پارلیمان غړي پکې برخه اخلي. دوی په ټولنیزو رسنیو د خپل احتجاج تصویرونه خپاره کړي او په ټویټر یې له دې هیشټیګ سره کمپاین شروع کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په ریپورت کې اسرار لم وړاندې کوي.
د امریکای کانګرس د ډیموکراټک ګوند غړي د ایواني نمائندگان په ودانۍ کې دننه په احتجاج دي. د غوښتنه کوي چې د وسلو د کنټرولولو په قوانینو دی رائے واچول شي. د رسول هغه چې د کالیفورنیا په اورلانډو کې یو وسلوال په ډزو کې په لسګونه کسان وجل. دغه احتجاج چې نن سهار ته هم غزول شوی شاوخوا سل د پارلمان غړي پکې ګډون لري. سپیکر پاول ریان یې د غلي کولو ډېره هڅه وکړه خو بریالی نه شو. که څه هم د ډیموکراټیک ګوند غړو د خپل موبایل کیمرو د لارې په ټولنیزو رسنیو احتجاج ډیر خلکو ته ورسو، خو د ریپبلیکن ګوند غړي چې د وسلو کنټرولولو قوانینو خلاف دي د کانګرس د انټرنیټ نیټورک چارواکي یې پر دې مجبور کړل چې دغه کیمرې ورله بندې کړي. د ډیموکراټیک ګوند غړو په ټویټر هم خپل کمپاین شروع کړی وای تر څو د وسلو کنټرولولو قوانین نوي منظور شوي نو تر هغو د وسلوالو بریدونو مخه نشي نیول کېدی. د کانګرس په ودانۍ کې پرون تر لسو ګنټو وروسته هم احتجاج روان و. سپیکر هڅه وکړه چې په قانوني معاملو بحث وشي خو د ډیموکراټیک ګوند غړي نه غلي کېدل او همدغه نارې یې وهلې چې تر څو د وسلو د کنټرولولو قوانین نوي جوړ شوي نو تر هغو به د وسلوالو بریدونه روان وي. احتجاج کوونکو په لاسو کې بینري هم نیولې وې چې پرې د هغو خلکو نومونه لیکل شوي وو چې په وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. د ریپبلیکن ګوند غړو هڅه وکړه چې د کانګرس غونډه ملتوي کړي او اخر کار بیګا نیمه شپه د وقتی دمې پر اوستو کې بریالي هم شو، خو د ډیموکراټیک ګوند غړو هوډ څرګند کړي چې دوی به تر هغو خپل احتجاج جاری ساتي تر څو چې د ریپبلیکن ګوند غړي په هغه قانونو رایه اچونې ته نوی چمتو شوی چې هدف یې هغه خلک له وسلو اخیستو منع کول دي چې د ترګرو په لیست کې دي. په اورلانډو کې د لسګونو کسانو د وجون کې عمر متین نوم هم په دې لیست کې شامل وو. په امریکا کې د بشري حقوقو یو فعال جان لویس ویلی دی باید چې ډیموکراتیک ګوند خپل احتجاج ته تر هغه دوام ورکړي تر څو چې عملي ګامونه نوي پورته کړل شوي. جان لویس او د هغه نورو ملګرو هم د 1980 په لسیزه کې دغه تګلاره خپله کړې وه چې دا رنګ کانګرس په دې لړ کې په عملي ګام پورته کولو مجبور کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په سرخار تاشکند کې ترسره کیږي. غونډې ته به د مشرانو د ویناو ترڅنګ افغان ولسمشر اشرف غنی، د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو خبرې کوي. پاکستان له اولو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې یې چین په رسمیت وپیژند او په 1380 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوې دي. افغانستان تم لري چې چین به د ترهګرۍ ضد همکارۍ کې په پاکستان فشار راولي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړیو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینه پالوي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ څخه وغواړي چې پکنګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دیره دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډیری نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جین پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي
پاکستان یو روایتي دوست دی او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوډل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا په بجټ نظر ساتونکو یوې غیر سرکاري ادارې او صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې په بجټ کې د تیر کال په ډول یو ځل بیا مخصوص ځلو ته ترقیاتي فندونه ورکړل شوي دي چې په کې زیاتره فند د وزیر اعلی پروس خټک ځلې نو خارته ورکړل شوی. د خزانه وزیر مظفر سید هم دغه خبره مني، خو وایي چې په ثواب دیدی فند کې به نورو ورسته پاتې ځلو ته ترقیاتي فندونه ورکول کیږي. د پیښور نه د لان یوسف زی رپورٹ کیے نور حال اورو.
په صوبایي بجټ باندې نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې عمر اصغر خان فاونډیشن مشره راشده دوحد وایي چې د 2018 او 2019 مالیاتي کال په بجټ کې د نوخار ضلع لپاره 15.5 کروڑ روپے فنډ خاص کړی شوی دی او بلې خواته د وو جنوبي ضلعو لپاره ټول ترقیاتي بجټ 4.5 کروڑ روپے دی.
جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں جو ہمیشہ سے غریب رہے ہیں.
زمونږ د صوبې جنوبی ضلع مدام غریبی پاتې شوې دي. د ضلعو په جدول کې ټانک، کرک، هنګو او بنو وروستو پاتې ضلعو کې دي. خو د دې باوجود هم وو جنوبی ضلعو ته 4.5 کروڑ روپے ترقیاتي فنډ خاص شوی دی او کو کتلی شي نو یوازې د وزیر اعلی صاحب ضلع لپاره 15.5 کروڑ روپے دي چې ترې د تحریک انصاف د انصاف دعوی په ډاګه کیږي.
انصاف کی باتیں وہ سمجھ آ جاتی ہے.
نوموړی زیاته کړه چې د 2018 او 2019 مالیاتي کال په بجټ کې د ټانګ ضلع لپاره یوازې 1 کروڑ روپے خاص کړی شوی دي. د ټانګ ضلع د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړی محمود بټنی وایي چې په بجټ کې حکومت یوازې د غټو غټو وزیرانو سیمو ته ترقیاتي فنډونه ورکړي دي.
دا کوم بجټ چې پیش شوی دی خالی د 4 ضلعو لپاره پیش شوی دی. چې چومره بجټ دا د خالی مخصوص کسانو د پاره دا او دا نه د پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ په تھرو شوی دا بس مخصوص ټوله جوړ کړی دا او خاص کر ټانک تاسو ته پته ده چې د اوبو ډېره غټه مسله ده. پخې د انسانان جناور په وزي باندې وبس کی موږ حکومت ته دا التجا کو چې کم از کم د ټانک د چن اوبو خو موږ تراکو موږ نور څه نه وړو او موږ دورې دا فیصله کړې کې موږ به هاوس کې اندر احتجاج کوو. هاوس اندر او بار کې ډېر فرق. هاوس اندر کې موږ حکومت ته خبرې کولای شو.
د خزانه وزیر مظفر سید هم دا خبره مني چې د وزیر الله پر خټک ضلع لا لټولو زیات فنډ ورکړی شوی دی. خو وایي چې دې مطلب دا نه دی چې نور ضلع به په ترقیاتي کارونو کې لپاما غورځولی شي. اپوزیشن گندونه او غیر سرکاري اداري وایي چې د ترقیاتي بجټ د نیمه زیاته برخه امبريلا فند یا ثوابدید فند دی چې اندېښنه په دغه کې به هم د وزیر اعلی او د نورو وزیرانو ضلعو ته زیاتې پیسې ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د 3 کلونو راهیسې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړی و دا کوي چې تعلیم ته ډیره وده ورکړې. په دې وروستیو کې د لسم جماعت نتیجو کې بریالي شوي. اول پوزیشن ګټونکو کې 40 ماشومانو کې هم د سرکاري سکول یو نشته دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشران بیا وایي چې سرکاري سکولونو کې سیاسي مداخلت د تعلیم حالات کمزوري کړي دي. په دې حق له پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې حال اورو.
کال 2018 د خیبر پختونخوا نهم لسم جماعتونو نتیجو کې وار بیا سرکاري سکولونو ماشومان په مجموعي توګه وروسته پاتې شوي دي او اولنی 40 پوزیشنو کې د سرکاري سکولونو ماشومان نه دي راغلي. او د صوبې په مجموعي تناسب کې هم د شخصي سکولونو په نسبت کې د سرکاري سکولونو نتیجې کم راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر عقیل یوسفزی د دې وجه ښایي چې په سرکاري سکولونو کې یو خوا کو د سکول مشرانو سره واک اختیار نه وي نو بل خوا د حکومت لخوا سیاسي مداخله تھم ڈیر وی نوموړی جاتوی چې په سرکاري سکولونو کې زیاتره استادان سوچې خپل ډیوټي یا دنده نه تر سره کوي سوک تر هم پښتنه والا نه وي. ولې د سرکاري سکولونو دغه کمزور نتیجو او په سرکاري سکولونو کې دا نظام بدلولو داو په خپلم چکلا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان نو پختل نه وي خپل دریس صدرنګ را کړو.
سرکاري سکول نتیجې مده تر ازای چې ټاپ 20 کې نه دی راغلي نو وګوره یو نیو ماشوم نه کاله لس کاله یو لس کاله څنګه سبق ویل دی یا د ټیچر راغی حساب سره ټرین نه دی نو هغه خو یا کال کې یا په دو کال کې ټیچر به لایک کیږي بیا به ماشوم لایک کیږي او بیا به په بورډ کې ټاپ 10 پوزیشن اخلي نو دا خو ډېر ګران خبره په دې باندې به ټایم لګي خو اوور آل که تاسو وګورئ نو ایوری د سکولونو ریزلټ بهتر شوی دی او ان شاء الله تعالی دا نوی ټیچر چې برتی کیږي دا موجوده ټیچر چې ټرین کیږي چې د دې کیپاسټی ښه کیږي نو دې سره به دا سټوډنټان هم ښه کیږي او دا غي نه پس یو لانګ ټرم کې به د ریزلټ راځي.
د تعلیم صوبایي وزیر عطف خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان کار نه خي یا زیاته
غیر حاضرانی کوي په هغه کې د 2000 نه سیوا استادانو خلاف کاروي شروع کړه ده او دا به هم دغه رنګ دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او اوس ورزو یو بل رپورٹ تھا. پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر چې دا محل د پاکستان په دوره د نوخار ته ورغلی دی، ولته د کډوالو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه سفر کې نوموړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم لیده کاته کړي دي. د یو این ایچ سی آر مشر په دغه په نوخار کې د کډوالو ماشومانو لپاره د یو سکول منظوري هم ورکړې ده. په دې حق لا د نوخار نه زمونږ خبريال خالد خان نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپ ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلعه کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته گندکلی او دا پاکستان حکومت دا افغانانو دا رجسٹریشن کارڈونو مدہ زیادہ کلی. دا افغان کډوالو د پاره د ټولو نه خ حل دا غوی په خپل رضا افغانستان ته تلل دي، او د دې د پاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګان ورکوي او دا واپسې د پاره پیکج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کی دي، او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کیو چې افغان کډوالو د پاره په خپل وطن کې حالات پیدا کړی. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي، نو د افغان کډوالو ملمسیا د پاره دی لږ د صبر نکار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو د پاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د 10 جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي، خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن دی، نو هغه کابینه سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې سیفران هغه تلی و په نومبر 2015 کې کابینه ته، په هغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی، او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینیټ میټنګ کې یا به پرائم منسٹر پی یو ڈیسیژن آلی، نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی، خو امید دار چې 30 جون نه مخکې به یو ڈیسیژن راشي.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم سهولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي، او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي. زموږ سکول نه ټول کلاو دي د ماشومان لپاره، کا افغانیان دي کا غرس دي، او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو هم هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپ ګرینډي په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو، او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې د روجې ځانګړې لړۍ د موضوع وخت راغلی دی. نن د پاره موضوع د پروژه کې بدرد ویل، تاوتریخوالی کول او یا هم کم جنگ کول څنګه عمل دی، په څه ډول روژهدار خلک له دې کارونو ځان بچ کولی شي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالي په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې څه رول لوبوي. موږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشاداتو ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنه، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فاذا کان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځي، فلا یسخب، هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، ادې کنځاوې نه کوي، ادې خلکو ته رد او بد نه وایي، ولا یرفث، او هغه د جنسي خبرې نه کوي. فان سابه احد او قاتله، که چېرته کنځلې ورته وکړلې چا، بدې ردې سپکې سپورې ورته وویلې، او یا یې ورسره جنګ وکړ، قتال و مقاتله یې وکړله، نو روژهدار سړی دې خپلې روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنځلو جواب نه ورکوي، هغه دې ورته کنځلې نه کوي، او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژهدار سره ډیر فرق لري. د روژهدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. کبل سړی جنگ کوي، دا باید نرمي وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا یجهل، او جهالت دی نه کوي، د جهالت وړ کارونه دی نه کوي، داسې کارونه دی نه کوي چې خلق وایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه، بلکې یو جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی، او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورسه خبری خی، دا ټول اعمال په روژه کې ممنوع دي. د روژهدار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژهدار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغو د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دی په روژه کې، الله تعالی ته د دې روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشته.
د مولانا مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې مو اوریدلې. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته رسیږي، خو په اخر کې یو وار بیا د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د پولې سنبالولو لپاره دواړه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوي دي. دا خبره نن د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا په اسلام آباد کې د ونیسې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي امکان وښودلو چې کیدی شي د شنګهای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې په دې موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ملاقات هم وشي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې دې ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین روس په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مشر فلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. بلخوا په پاکستان کې د یو انچار ویان د دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو موده د غزولو پاړې له سفران وزارت او د پاکستان حکومت سره خبرې روانې دي. د شنګهای تعاون تنظیم د غړو هیوادونو ولسمشران او د سازمان سارونکي هیوادونه نن د ازبکستان په مرکزي ښار تاشکند کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې به د سیمه ایز امنیت او د افغانستان حالاتو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. د پاکستان نو چینو لسمشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ایزو نړیواله من لپاره به د ترهګرۍ خلاف له یو بل سره همکاري جاری ساتي. د پاکستان ایوان صدر لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د ازبکستان په سرحد تاشکند کې د شنګهای تعاون تنظیم سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او د هغه چینی هم منصب شي جین پینګ ترمنځ په ملاقات کې دا خبره مخې ته راغلې ده. په قبایلي سیمو کې سده پاسه 1400 ړنګو شو کورونه سروې مکمله شوې. دا خبره په فاټا سیکریټ کې د بیا رغونې ادارې مشر شاه ناصر نن مشال ریډیو په خبرو کې کړی دا. د نوموړي په خبره سروې یوازې د هغو کورونو کېږي چې کومو سیمو ته خلک ستانه شوي دي. نن په برېټانیا کې ووټران په یو مشاورتي ټول پوښتنه کې رای اچوي چې پکې دا پوښتنه کېږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. د جون د 23مې نیټې رای نتیجه قانوني حیثیت نه لري. له اروپایي ټولنې د برېټانیا وتلو لپاره به پارلمان ته هغه قانون لغوه کول وی چې په نتیجه کې برېټانیا په اتحادیه کې شامل شوې ده. او اټلی یو وار بیا د روس خلاف د اروپای ټولنې اقتصادي بندیزونه د غځولو هڅې ځنډولې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېدلې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، ملیحا امیرزاده او اسحاق امیرین ترنه اوس اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خادوا باد شئ.